خاکره لغه وخت نه راتوایه آیا هلته داسې کوم څه وه چې په تاسو بد تاثیر وکړه او تاسو د ژور خپګان خواته یوسي؟
داسې ټکي داسې الفاظ ما سره نشته او داسې چې په کوم احساس زه تاسو ته بیان کړم. یعنی هغه لحظه هم د ما په ژوند کې تر ټولو د ژوندانه ترخه شیبه مې هماغه شیبه وه چې ما د خپلې خاورې څخه پرواز وکړه او تقریبا په ټوله لار کې ما تر ګرجستانه پورې وژړل. پنځه میاشتې په البانیه کې و، خراب و، روحی حالت سره مخامخ شوم. کله از ما وطن آرامی گی آبادی گی دا زیره با پا ما دا قبر بسر کهی.
بله.
دا دیره سخته. سخته دا.
بله. ز پویگم چه کلا نکلا زینه پختنه اغا دردونه تازه کهوی چه اغا دیمونگ بزرونو که خودی خو پا غشبه بیا تازه که گی. چه وقت تاس احساس وکړه چې دی ټول مسایلو تاسو ته ژور خپګان پیدا کړی؟
زه حتی همدا اوسم زه ښه احساس نه لرم. زه به کله هم د آرامش احساس ونه کړم تر څو چې زه ژوندی یم. خو زه هیله منده یم چې زه وکولی شم، زه تر هغې ژوندی هم چې یو ځل بیا زه خپل هیواد ته بیرته ستنه شم. زه کله داسې فکر کوم چې که داسې شیبه راشي چې زه بیرته وطن ته ځم، زه هغه لحظه یعنی زه سکته ونه کړم، د ډېرې خوښۍ د ډېرې خوشحالۍ او زه هیله منده د خدای نه غواړم چې د داسې شیبې شاهده اوسم.
اوس کله تاسو نه پوښتنه داسې مطرح کړو، هغه مېرمنې چې د تاسو غوندې وضعیت لري او فکر کوي چې ورځ تر بلې خپګان زیاتېږي، تاسو څه ورته وایئ د ځان د ژغورنې لپاره چې له بېلابېلو مرضونو نه یې د همدې تشویش له وجې د همدې ژور خپګان له وجې وژغوري، څه باید وکړي؟
که څه هم دا ویل باید اول زه خپل ځان ته ولرم چې ډېری وخت زه خپل ځان ته داسې احساس کوم چې داسې نه شي چې خدای ما کړی په یو کوم لا علاج مریضی یا ناروغی زه اخته شم. خو زه خپلو خویندو ته دا وینا لرم چې د دې دپاره چې د اولادونو لپاره مو ژوند وکړو، د ځان لپاره ژوند وکړو، صحت مو ښه وي او هغه هیلې و ارزوګانې چې لرو هغه که په هر سن و سال کې یو هغه ترسره کړو او هغو ته د ښه صحت خاوندان اوسو، ژوند په خوښۍ ترسره کړو، په دې امید ژوند وکړو او ځان ته د فیصله د یوې امیدوارۍ د هیله مندۍ دریچې پرانیزو او په یو ډول زړه ته ځان ته تسلا ورکړو، امید ورکړو او د یوې امیدواره راتلونکي په تمه دا ځان ته یو امید وګڼو او ژوند ته ادامه ورکړو. ژوند دوام لري، ژوند ادامه لري. دا د ژوند شیبې، شپې، ورځې، هفتې، میاشتې، کلونه تیریدونکي دي. دا که موږ په ښه توګه هم تیری کړو تیریږي او که خدای نخواسته په بد اندازې هم تیری کړو دا تیریدونکي دي. دغه اوسنۍ شیبه بیا نه راګرځي او موږ باید په یوې امید ژوند وکړو او امیدواري ولرو، هیله مندي ولرو، حداقل د خپلې روغتیا په خاطر، د خپل ژوند په خاطر.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
ډېره مننه.
د بشری ودې او پیاوړتیا سلاکار او په رواني برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید وایي ژور خپګان د ټولو فزیکي ناروغیو مور ده. که چیرې د ژور خپګان درملنه په مناسب ډول ونه شي، د وخت په تیریدلو سره بیا علاج سخت نه بلکې ناشونی کیږي. نوموړی په یوه مرکه کې د ژور خپګان نښې نښانې او د حل لارې چارې وایي.
ژور خپګان دا یو تریخ حقیقت دی چې زموږ ساسو په ټولنو کې ډېر زیات انسانان ورسره مخامخ کیږي. مختلف لاملونه لري. لومړی پایلې ډېر ساده او بسیط وي، خو بیا وروسته پایلې به ډېرې زیاتې خطرناکې وي. کله کله ځان وژنه باندې ختمیږي او کله کله هم تان بالکل تور عینکې واغوندي، ټولې نړۍ ته په تورو عینکو کې ګوري او د ژوند نه یې بالکل زړه تور شي او حتی اشتیاي نه وي، روغتیایي خطرناکې مشکلات او ستونزې ورته جوړ شي او په مختلفو مرضونو باندې انسان اخته شي چې آخري پایله یې مرګ دی. د ډېر عادي او د بسیطو مسایلو نه پیل کیږي او د ډیر عادي خبرو نه حتی پیل کیږي او کله کله یو انسان چې بد چلند او بد معامله ورسره کیږي چاپیریال کې څه ستونزې وي نو همدغه ستونزې لویږي او دا بیا پړسیږي او د دې نه متاسفانه چې بیا داسې ستونزې جوړیږي. الله لوړ ظرفیت انسان ته ورکړی، که چېرته په یوه ثانیه کې یو معلومات انسان خپل دماغ ته ورکړي په دقه کې به شپېته معلومات شي، دا کار اصلا ممکن نه دی. خو بیا هم که څوک وکولی شي یا وغواړي او اویا کاله دوام ورکړي نو د ده هارډ ډیسک چې الله ورته ورکړی د حافظه او ذاکره دا به د 15% نه کمه ډکه شي. نو موږ تاسو ډېر لوی لوی هارډ ډیسکونه لرو، خو متاسفانه چې کله ژور خفګان کوم انسان ته پیدا شي دغه ټول هارډ ډیسک دغه ټول دماغ متاسفانه چې د منځ ځي، او حتی که چیرته هغه بیا درملنه هم شروع کړي هغه درملنه بیا جانبي ستونزې لري خپله، نو د ډیرو لویو ستونزو سره مخامخ کیږي. بهتره خبر دغه ده چې د ژور خفګان لاملونه موږ وپیژنو او څنګه وکولو چې موږ تاسو خپل ځان نه هم د ژور خفګان وساتو او نور هم خپل چاپیریال ته نجات ورکړو، که کورنۍ وي او که منطقه وي که کلی وي او که دفتري چاپیریال وي او که نور هغه انسانان چې مربانه ملاحظه کیږي چې دوی ژور خفګان لري او یا هم لومړی مقدماتي مراحل دي، نو دوی ته موږ تاسو متوجه شو او دوی سره همکاري وکړو چې د دې لوی مشکل او د لوی ستونزې نه موږ بچ کړو.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. که دا اوس راته وایي چې موږ څنګه په یو کس کې د ژور خفګان علائم تشخیص کړو؟
د ژور خفګان انسانان همیشه منفیګرا خو لري او دوی ټولنیز خو نه لري، دوی کوشش کوي چې تنها اوسيږي او دوی همیشه د پاره تور عینکې چولی وي او حتی مثبتګرا انسان سره هم دوی منفیګرا تعامل کوي او دوی همیشه د پاره ځان د پاره لکه چې خپګان اخلي او داسې نقطو او خبرو په سرګرځي چې دوی خپل ځان هم خپه کړي او خپل چاپیریال هم خپه کړي. په دې کې د جوړ خپګان کې به یوه مرحله ده چې کله کله انسانان یو وخت کې ډیر عمیق خپګان کې په جوړ خپګان کې بالکل حتی مثلا ځان وژنې ته رسیږي او کله کله بیا همدغه انسانان ډیر زیات خوشاله وي، دومره خوشاله وي چې هغه بیا خپل ځان د خوشالۍ نه شي کنټرولولی. چې اکثر خویندې دغه مشکل لري چې ثنائی قطب ورته وایي دی هغه ته بیماری او د مرض ته، دا حد خطرناک ترینه مرحله ده ځکه چې یو انسان دومره یو خوشالۍ د سعادت او د نیکبختۍ مرحلې ته رسیږي البته ډیر کم وخت وي چې بالکل کنټرولدی نه شي او کله کله بیا ژور خپګان دومره زیات وي چې هغه بیا فکرونه ورته پیدا کیږي چې څنګه دی ځان وژنه وکوي. نو دغه هغه مهم علائم دي اکثره د خلک اشتیا نه لري او حتی په ټولنیزو مسایلو که هم دوی ستونزې لري او کله کله بیا طبي مداخله ته ضرورت دی چې هغه باید بعضی دواګان وخوري، البته هغه دواګان خپل منفي اضرار لري، د خلکو عموما خوب نه وي او اکثره وخت دوی شکایت کوي د سردردی نه شکایت کوي، زما سر خوږیږي، اکثره د فشار په مرض باندې اخته شي او کله کله بیا د قلب مسایل مرتبه شي ورته پیدا شي. د کلسترول د وچتوالی یو اساسي او مهم لامل چې دی هغه ژور خپګان دی. داسې انسانان ځکه پرې باندې فشار راځي نو د فشار خونی هم چې دی دا اکثره خلک وایي چې د غوړ نه پیدا کیږي او د بعضی هغه غذاګان نه پیدا کیږي، خو اساسي لامل چې دغه ژور خپګان دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دوا ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په ځینو مواردو کې ورنه استفاده وسی، خو که دا وازی کوڅې په خپل سر دوا اخیستل او د ډیپریشن په وخت کې دوا ته مراجعه کولم لکه څنګه چې تاسو ویل د خپل جانبي عوارض لري، په دې اړه تاسو څه وایئ؟
او په خپل اثر باندې خو دوا استفاده کول دا درست کار نه دی. موږ تاسو اکثر افغان متاسفانه ځي دواخانه ته، بعضي دواګان دوی خپل سر باندې به اخلي، نو خپل سر باندې دوا خوړل دا درست کار نه دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر هم چې حکیم ډاکټر وي هغه حتی اول وخت ورته قوي دوا هم نه ورکوي، کیدای شي یو خفیف شی ورته ورکړي، مسکنات خو هغه کومه اساسي کومه دوا چې ده هغه هم ورته نه ورکوي. نو زما نظر دغه دی چې دوا ته مراجعه ونشي او د دوام راجات د تقریبا چې اخري غدي نه حل دی او د ډاکټر سبان هم زموږ د هیله د خواستان د هغه د دواخانه د ورونو نظم د هیله چې هغه په خپل سر باندې دواګان ورنکړي ځکه چې دا خطرناک هغه لري عواقب لري د مریض لپاره هم او متاسفانه چې د مسؤلیت هم د قانوني مسؤلیت هم راځي کیږي ډاکټر سبان ته او دواخانه ولاته.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې خپل هغه کاست دی په ژور خپګان باندې اخته دی، د ځان لپاره څه کولای شي؟
د خپل لمړی معالج دی د خپل ځان د جوړ خپګان مریض چې بده مرز باندې وخته دی هغه کزما ورور دی او کزما خور ده دوی خپل د خپل ځان معالجه کول شي دوی خپل باید خپل دماغ ته دا پیغام ورکړي چې مهم یم او زما صحت مهم دی او د انسان هغه جوهر چې د انسان عقل دی او د انسان دماغ دی دې ته باید توجه وشي زموږ تخصص کې څرنه وایي چې انسان په هر څلور ساعتونو کې 50,000 کلمې خاطرې تالیفوي 80% د دې خاطرو او کلمو منفي دي او 20% د سلون البته ادا مثبت دي نو د انسان فکر چې دی هغه منفي ګرایي عموما انسان په ترنینګ باندې کول شي خپل فکر مثبت ګرایي طرف ته یوسي او انسان په خپل سینه کې هم وسوسه لري ځکه قران کریم هم په دریو قرآني تعبیرونو باندې پناه غواړي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس رب ملك اله په دې دریو تعبیرونو قرآني قوي تعبیرونو باندې پناه چې څنګه غواړي د هغه وسوسه نه چې انسان ته پسینه کې پیدا کیږي څوک پیدا کوي دغه وسوسه من الجنه والناس کله انسی شیطانان او کله جنی شیطانان راځي او بعض خبرې متاسته کوي پسینه کې متاسته وسوسه پیدا کیږي درې آسمانی مرضونه خطرناک مرضونه دي چې عین سحر او جادو دغه مسائل او ټول هغه شر چې الله پیدا کړی په دنیا کې الله په یو قرآني تعبیر باندې ورنه پناه غواړي چې قل اعوذ برب الفلق بس رب الفلق من شر ما خلق څومره شر چې الله پیدا کړی درور نه په یو قرآني تعبیر باندې پناه غواړي دا د څه دلیل دی؟ د دې دلیل دی چې دغه وسوسه چې انسان ته پیدا کیږي په سینه کې او په دماغ کې ډېره خطرناکه ده. نو هر هغه څوک چې شکایت کوي د جوړ خپګان لومړی معالج د خپل دی چې خپل ځان ته دغه پیغام ورکړي چې زه هم زه جوړ یم. طبیعي خبر ده چې کله کله بعضې ظروف او بعضې شرایط چې انسان باندې راشي هغه منفي بعضې هغه لري بعضې اغیز لري. طبیعي خبر ده چې کله کله انسان صحت ښه نه وي د مثال په توګه باندې کله کله اقتصادي ستونزې وي کله سیاسي ستونزې وي او کله د مثال په توګه باندې کورنۍ بعضې ستونزې وي خو انسان باید تسلیم نه شي او انسان کې خپله دغه اراده باید پیدا شي چې زه کولی شم چې د خپل ځان معالج شم په خپل لمانځه باندې په خپل ذکر باندې په خپل قرآن باندې په خپل ایمان باندې او په خپله قوي اراده باندې انسان کولی شي چې د خپل ځان خپل معالج واوسیږي او څومره هم چې انسان شکایت کوي نور خلک ته خبرې کوي چې زه داسې تکلیف لرم او داسې فشار لرم او زه داسې خسته یم او زما همیشه په سر باندې درد وي البته هغه کوم طبي مسله هغه به مخکې وړو چې کب خپل ځان کوو خو خپل ځان ته به دغه پیغام ورکوو چې زه جوړ یم زه ښه یم او زه اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم نور هم زه باید لاسته راوړنې باید ولرم او زه باید تسلیم نشم خپل ځان باید خپګان ته زه تسلیم نکړم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپلو پښو لاندې واچوو او په خپلو ستونزو په خپلو مشکلاتو په خپلو خپګانونو باندې خپل ځان ته بریا جوړ کړو.
درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې جوار خپګان یو جدي صحي ستونزه ده. په دې ستونزې د اخته کس درملنه او لاغه سره ښه چلند ډیر اړین دی. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسېږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. تر بیا ښه وخت ولري. الله مو مال او ملګری.
د ازادي ملما
دا ازادي رادیو دا ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برابر او جوړی یاست. تاسو به ملما په پروګرام کې یو ځل بیا زفریدا سیال تاسو کول باندې نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغه سرویره پر دی چې د ادبیات او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخه سره لري. هغه په اسویل کې په څنګه ډول په هلمند او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري مل مده ستړي مشي په خیر راغلی. کله په پیل کې راته دا وایست چې عبدالستار ستوري څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او نوملنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېر مننه سر خو خپل تاسو ته او تاسو درسنې درارې زما ټولو هیوادوالو ته ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم می عبدالستار دی او ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري امره توایه عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري. او ذکر می په ډیر له سوه پنځوس کې کله چې خاوره مش خاوره باندې روسي یرغل لاندې رااله نو موږ په هغه وخت کې چې لا زه پیدا سوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبوره سوی و چې وطن پرېږدي مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر سلو. په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپ د مهاجرو نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کښې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایښت زما د خړپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی و. نو هغه لته زېږېدلی یم دیارلس سوه پنځه شپېته کښې او زده کړې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ و. ښوونځی وې هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته راغلو. کوټه کښې مو دوه کاله تېر کړه. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته راغلو خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی همدلته ولوستی لښکرګاه کښې او پوهنتون مې په کندهار کښې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وې د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړۍ ورځو کښې چې ښوونځي ته تللی داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کښې وي؟
و موږ ډېر غریبان وو. ډېر په اقتصادي لحاظ ډېر لوېدلي وو ځکه دلته مو هېواد باندې تېری سوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر سوي وو. نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کښې د اخترونو خوند وو چې ما ته یې جلا خوند را کوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میال کښې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور را ته په سریشو باندې وپوښله. نو زوی دا بیا ژر نه څېرېږي او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله او بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل. پر لسمې بجې موږ ته تفریح را کول. هلته تفریح په جریان کښې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او د هغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته را ځي. هغه د هغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي. هغه د ښوونځي رنګ و روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجر وو ټول هلته دا مهاجر وو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې. نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یوه بله لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبې مو کولې. نو هغه ماشومتوب هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه سي او ډېرې مې را یادې شي. نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ به اوس چېرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چېرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چېرې به یي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیفه یي.
ستوری صاحب سړه ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته را یاده کړه. زما هم عادت دا و چې ځان سره به مې سړه ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کښې به مې همیشه خوړل. ستوری صاحب که دې ته را شو چې ښوونځي ته چې تلی په همغه ابتدایي دوره کښې او د هغې نه وروسته چې لیسې ته لاړی کوم مضمون کښې تکړه وې کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
ولا یو مضمون چې زما ورسره حساسیت درلودی هغه د ریاضي مضمون و چې هغه مضمون ما نسو زده کولی. نو کله نا کله په دې مضمون کښې زما څه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کښې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوي هم نه دي چې دی د ریاضي په مضمون کښې دومره لک دی او هغه مضمونونه چې ډېر عموماً ما ډېر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کړم په سیم کښې به استاد چې کوم موضوع یې رایا کړل هغه به زما په یاد وله. اسلامي مزامیل زما په یاد دیدل، اجتماعي مسائل د پښتو او تاریخ او اسلامي مزامین، دغه مزامین و چې زما ډیر یاد دیدل، او په دې کې ما ډیر نمبر هم وړلې په تخنیکی مزامینو کې. مملا دومره زیات نمبر نه وي، خو په یاد مې دي چې دغه مزامین زما پیدا دل، او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ. کله چې زه پونتون څخه تولاړم، پونتون څخه فارغ شوم، نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل، نو بیا هغه چې هغه زما رښتیا هغه څنګه چې زما روانو دغه مزامین چې ماته زما ورسره علاقه وه، بیا هغه زما پر ژوند باندې ډېر تاثیر هم وکړ، زما معلومات یې اضافه کړل.
که په دې اړه راته وایي، کانکور ته آمادګیانې څه وخت دې پیل کړې، او داسې داسې اجتماعي مزامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقه ډېره وه، ذهن کې مو څه تصور کوه، څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کاره کېږي؟
ما هغه وخت کې زه مهاجر وم، نو بیا ما خپلې ځینې افغاني رسنۍ اورېدلې، ده ستاسو رسنۍ وه او نورې عامې رسنۍ وې، بی بی سي وه، او د دې سره تر څنګ د هغو خپرونې وې، ځینې خپرونې درلودې د ماشومانو دپاره، او علاوه تر دې یو وخت ډېره سیمه ییزه خپرونه پاکستان کې ملک اختری داسې یو خپرونه دغه ډېر و، دا ما ډېر اورېدله. بیا زه کله افغانستان ته رالم، هېواد ته رالم، د خپرونو سره زما ډېر علاقه و، نو زما ذهن او روان دې ته جوړ و چې زه یو ستاسو غوندې داسې څوک پاته سم چې له خلکو پوښتنې وکړم او هغه ماته جوابونه ووایي، یا دا چې زه یو خبر ووایم، یا دا چې زه یو سانه کاسي کړم ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم، او راپور بیا وروسته زما غږ په راډیو کې زه واورم، ځان واورم، ځان ووینم. دغه سره مې علاقه ډېره وه، ځکه ډېر به مې دغه دا شان تعقیبوله. نو د کانکور د آمادګۍ دپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور آمادګۍ نه وې، فقط به یو استاذ دوه استاذ په شخصي ډول پیس غوښتې، او بیا وویل چې ستاسو کانکور دی، تاسې راسې موږ ته ځینې مزامین به موږ تاسو ته وایو، بیا به تاسو کانکور ته ورسئ، او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ. نو زه کانکور ته ډېر داسې د پوره آمادګۍ سره نه یم ورغلی، کانکور ته ولاړم. کانکور د په 1982 کې موږ فارغ شولو، په همدغه کال مو د کانکور امتحان ورکړ. هغه چې کندهار کې یوازې کندهار پوهنتون درلودی، هلمند پوهنتون نه درلودی، روزګان نه درلودی، او یوازې جلال آباد، ننګرهار، کابل، کندهار غټ غټو ولایتونو پوهنتونونه درلودو. په دې کې فقط یوازې څلور پوهنځي وې، طب، انجینري، زراعت پوهنځی وه، او ښوونه او روزنه وه. بیا زه لوړې نمرې مې وړې وې، زراعت پوهنځی ته کامیاب شوله. بیا ما کوشش وکړ دلته د پوهنځي تغییر راولم، خو امکانات نه وه، اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې، کورنۍ مې هم داسې زما په روان نه پوهېدل چې زه باید څه شي وایم. نو بیا مې هلته زراعت پوهنځی وویل 2010 کې فارغه شوله.
سپوره صاحب، د پوهنځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیاتو، ژورنالیزم او نطاقۍ سره وه، او داسې یو پوهنځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس بیخي ستاسې د مسلک نه لرې، طبیعت سره سروکار وه. په دغې مرحله کې چې تاسې دغه پوهنځی ویلي، څلور کاله مو پکې تیر کړه، داسې په زړه مو ویلي کسې د دغه لپاره مو ویلي چې یو سند وي، یو څه ما سره وي چې زه بله ورځ وکولی شم دنده پیدا کړم ورباندې؟
بله، بیا وروسته هغه زما په خیر سو. بیا زه داسې ولایت ته رالم، هلمند غوندې ولایت ته، چې هغه زراعتي ولایت دی. بیا ټولې برنامې، ټولې پروژې او ټولې پالیسیانې چې جوړېدلې یوازې پر کرنه باندې جوړېدلې. بیا هغه و چې تر ډېره وخته پورې ما په دې برخه کې کار وکړ، ما ته کار پکښې پیدا شو، ما ته لوړ معاش پکښې پیدا شو، ما ته 50,000 افغانۍ پکښې پیدا شولې، معاش به مې و. بیا په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړ، په هغه پیسو باندې ما ځان ته د ژوند ملګري پیدا کړي، او هماغه و چې بیا کلي ته چې ولاړم، په کلي کې هم د خلکو غوښتنه دا وه چې زراعت یې میکانیزه شي، او په لږ مځکه باندې ډېر حاصل لاسته راوي. نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل، ډیموګانې وې، په یاد مې دي هلته په دا ولایتونو کې نو ما د پدغه برخه کې بیا کار وکي او بیا فرصت زه د وظیفه په لحاظ باندې سیده روان خو مله ادبیات سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې د چې ما فطرتیو مینه و ورسره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په هلمند کې بیا زه دعوت کړلم نه تعقیده چې راته مو سره نه تاکس بیا مې د خپل مسلم د نه تعقیدان د مخته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویان هم سولم او دا ویاندوی داسې انتخابول چې اوریدونکو رای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو لمنځ څخه زما علاقه و نو هلته مې خبرونه وی شوونی ز خبرونه و د کرغنی خبرونه و دغه برخه و او د نصر برخه و د تصور په یاد تراخ یو بل خبرونه و شوونی ز خبرونه قران او ساينس یو بل دینی و اصلي خبرونه و د ادریس خبرونه ما مخته وړلې د دې سره تر څنګ می وظیفه مخته وړلغه په موسسات کې و ما نو موسسات کې می وظیفه ډیره وکړه او دغه د زرب ته ګوندې ل برکت
ستوره سپاینی وخت کې په دوه مسلکونو کې دوه تندې مخې ته وړل څنګه د غذای ته موزان ورسو کې او ځوان یو څه سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک ته رسیدل ورته ستونزمن وي تاسو کومې لارې چارې ورته ښایي چې هغه وکولای شي هغه مسلک لکه ستاسو په تیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وسې ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه هیڅکله د ځوان نه مایوسه کیږي هیڅکله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي موږ ډیری هغه ځوانان چې یا ډیری شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریب کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځینی خو داسې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د پماشو ټول کې د پلارو پاتې شوی دی یا د مور پاتې شوی دی یا د ماجه شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا حد څه شوی دی یا د پښوندی کې سواره ناکامه شوی دی ځینی مثالونه مشلرو نو حد څه د دې سر ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تم او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او که ځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک سره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نشي ور کولای نو تر ډیره مهم دا غت سړی خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمل لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی خدای له دم چې زه خپل ارمانونه ترسیږم نو کېدای شي دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مور ته وایست کورنۍ کې څو تنه یاست خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دا غوې زده کړې کړې کنه
اوس ما به عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړې کړې دي له هر ورته خې مثلا ما ورنه مشران ورنه په کوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا د دکاندارۍ ته وژا ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانیانو کشمش پاکړي دي کشمش دا دنګورو کشمش تر شایمه هغه چې دا می شی او خراب دي نیمه سره جلا کولې ما شلشل کالداري را کولې پاکستان کې مریړي کوله ورنه میم ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراول ترکاری او سبزی او هندواني او داشه کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریړی میکوله نو دا می خپل کړی ورنه میم را سره په سختو کې خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور مله انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په ناست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شټ دغه برخه و ده دوه برخه و بیا په اداره امور کې هم کار وکي تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شو د تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنې د پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو ځکه د خوندو عمرونه او داسې فرصتونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان یې همدغسې سو خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاتې دي.
ستوری صاحب ستاسو په اند باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسو مهاجر وئ یوازې ستاسو کورنۍ به نه وه په افغانستان کې په میلیونهاو په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و ایران کې مهاجر و اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې کورنیونه لار ورکه ده لکه تاسو مې یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسو په اند باندې ښه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پرتو سیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپلو لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لار ورکه ده دوی د کار دپاره نور هیوادونو ته ځي په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسې په اند باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسلی دی داسې حل لار شته ده چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ هم تشویق شي د دې زه چې د یو نجلۍ لپاره واده انتخاب کړي په یو بل بدیل باندې کار وکړي
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او دغه مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه هم فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو یو ډول عادت لري په لویه پکتیا خلک بل ډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند بل ډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده دغه کله چې کوزنه کېږي یا د ژوند ملګري انتخابېږي په دې کې تر ډیره پورې د پلار او د اوړونو صلاحیتونه دي انجونې په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړی دی چې تاسو باید د خپل ژوند ملګري په خپله انتخاب کړي خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب زموږ د مشرانو زموږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دی نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د ښځو په زده کړو هم په ژوند په انتخاب کې له خپله صلاحیته کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه سي بغیر له دې چې د ښځې ارمان وکتل شي یا دا چې ښځه څه غواړي یا د ښځې د ښځې خپله په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه حق د زده کړو حق او د ژوند د ملګري انتخاب چې دا شریعت ورته دا حق ورکړی دی نو دا متاسفانه اوبه وایي چې دغه برخه صلاحیت هم ورځنې اخیستی وي نو اته ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه هغه داسې احساسوي چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیل زما د پلار زما د ورونو سره دی شریعت ما ته دا حق نه دی راکړی نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي غصب کړي دي اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي
ستوری صاحب تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست کور کې کار کوي کار کولای شي اتمن اشپزي به کوي څه پخولای شي او که کور کې یاست علاوه د دې نه چې بهر کار کوي کور کې کوم ورځ چې یاست څه مصروفیت باندې مصروف یاست
ولا صاحب خبر داسې چې زه په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لکه ما او دا زه ټول ته معلوم یم ټول فامیل ته معلوم متاسفانه په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم، مثلا د کور د پختیا کوم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو لپاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسائل دي د اختر جوړه د نور جوړی دي، خدا کار په ما دی د سارا او غوړلو راوړلې په ما پرې لري، خدا د کور سمیدل او سمبالښت دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخې پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سم په پوهنتون کښې مې هم دغه شی زده کړي وه، او چای ویشولی سم، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړي دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کښې داسې څه خاطره په یاد ده چې هېڅ مو نه هېرېږي؟
او زما یوه تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کښې مهاجر و، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ دا کراچي ریړۍ داسې یو ځای ته ور وستلی چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کښې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن و، سردار اختر منګل او بېنظیر بوټو یو ځای په یو ځای کښې هغه انتخاباتي غونډه هغه اجرا کول موسا قانوني کښې په کوټه کښې. نو زما ښه یاد دي د سړک غاړې ته د دې د دوی تماشاچان او د دوی هغه د کمپینران ورته وایي هغه ولاړ وه، لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټرو کښې د شا په سیټ کښې وه، لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کښې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډو غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و، زه هم کوښښ مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کښې ډېر سخت تهدید شولم، دومره تهدید شولم، او ما ته داسې وویل شوله چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی، او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته اریان شوم، او وروسته بهمیا چې کله زه د دېغه ثانیې څخه را تلم بېرته خپل د ورور د هغه پر خوا باندې یا کراچۍ پر خوا باندې ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لاره کښې مې وژړله، او اریان شومه چې زه څوک یم رښتیا، زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چېرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کښې په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړمه؟ د چا پسې سمه؟ ولې داسې زما سرنوشت به څه شي؟ زما ښه په یاد دي، بیا چې کله موږ هېواد ته رالو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره شوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه شولم په درو اتیا کښې، بیا کرزي صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتله چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کښې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کښې مخ هر خوا ته سپاره کړلو، په کاسټرانو موټرانو کښې نو یو موټر زموږ د مخه و، موږ یې رهبري کولو. کله چې زه د ارګ سایو ته ورغلم، او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ما ته یو ډول احساس راکوي، نادره احساس و. او بیا چې ما هلته د هلته ولسمشر سره ولیدل، او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بې حده ډېر تفاوت سره درلودی. نو دلته دغه ژړا چې وه دا ډېرې د خوښۍ ژړا وه، دغه دلته هم ما وژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیق و. ځان مې ډېر خپلواکه احساس کړي، او په خپل وطن کښې مې احساس کړي، او ډېر ناز و نواز مې ولیدی. نو زما ته ژوند دغه دوې ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وې چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کښې وي.
ستوری صاحب، د لیکنو په اړه مو راته ووایه، ستاسې مقالې هم لیکئ، لیکوالي هم کوئ، څومره په دغې برخه کښې د کرنې لپاره مو د زراعت په برخه کښې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیاتو تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که هغه ورسره وویشل سي زما مقاله دوه برخې دي، ادبیاتو کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي. نو تر ډېر اندازې که ووایي چې په خپل مسلک کې مې یوازې درس ورکړی دی او په کلیو کې مو کار کړی دی. او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولاتو باندې یوه مقاله د هلمند پېژندنې په سیمینار کې ولیکل. هغه مقاله بیا ډېره مشهوره سوله. نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نه کتاب لرم. یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم په هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ورکړی دی، هغه پریزنټیشنونه اشان مې مواد مې ورته اماده کول، بیا مې مرسل ته وتیرای کول.
سوره صاحب، ستاسو وروستۍ خبرې په دې اړه اورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په کندهار، هلمند او زابل دې ولایتونو کې یو څه سربیره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي، کورنیو هم په ښځو او نارینه وو په دواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګه کړې ده، ستاسو پان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنیو ته دې توصیه څه ده په دغې برخه کې؟
په دا وروستیو کې کورنۍ ډېر لیواله شوي دي. په دا وروستیو کې ډېر لیواله شوي وو چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس ووایي، ځکه د لوستې او نالوستې تر مابین دغه واټن دوی خپله ولیدی. اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي. کورنۍ شاره کورنۍ ښارونو ته راغله، ښارونه هم کلي خلک ولیدله. دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوست هم نه لوست ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولای شي. دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستې نجلۍ تر یو نالوستې نجلۍ باندې څومره هوښیاري او څومره ګټوره ده، څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده. یو لوستې ځوان تر یو نالوستې ځوان څومره مفید دی، څومره ګټور دی. دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده. یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري. د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ. موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي. باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي. دا خامخا باید غواړي، دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي، ځکه دا یو مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي، هغه که د نجونو وي که د هلکانو وي. نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو. او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي، په ډېر کم اندازه دي. موږ که درته وایي چې د ولسوالۍ په کچه باندې، په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس هم ډېر زیات دی، او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري، مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي. نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو، او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي، او ټولې بهانې باید د زده کړې د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي، او عجل په دې باندې کار وشي. که موږ هره ورځ ضایع کوو په دې معنی چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو. نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک ووایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي، یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلې شو.